رانو کښ د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نوري هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایمیل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو په مرګ ورځو یو ځل بیا خبرونه لنډیسته. د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږتنه پکې سپاره او تیر شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د ادارې د خبرو وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوی الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بیرته پېښه ورته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبريال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی دی چې د هیواد رسنوي قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنوي له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل ملیشو تیر ماښام نو وخت د الاسد هوایي اډې پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نورو راکټونو وشته. د قومندانۍ همدارز ویل چې په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی ویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یو کتابونه لیکلي ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې. د رحماني صاحب د ازادي میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغه څه و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې؟
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درته لابد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوي هم د دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوئ چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوي دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوئ چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پایله کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه ان جي اوګانو د برخې هم واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه طالب د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کته سره وګوري د مرشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او غوي د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅېدل شي یا به پیسې راوړل شي لاس ته کېنی شي راوړل. بل خبره د مرشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه دا چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کول شي د دوی مرشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلنده ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلن په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نشي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثر زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کښې دا خریا ما په دولتي ښوونځیو کښې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، د کتابتون کښې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضوماتو کچه شاید بیخي
بلې رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیک کړي دي، انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره یې وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري، یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک لوست هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپل هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي، یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپلو همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري، حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم دی وایي چې په دې کښې د حرکاتو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کښې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کښې ښکیل او داخل دي، او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرنټ نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسلې ته په افغانستان کښې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحلیل کېږي. شنت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې پورې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلې دي، هم په ستونزو کښې هم په هغه کورني چاپېریال کښې یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري، حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه، یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو. ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې ډېره پستې دي. ادې یو ارواسو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي دا اندېښنې کټ مټ سره لوی کس ته پیر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي موږ پر څه وشي دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی همغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راته بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لیس له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنې وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې څخه دینه خون کې نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څیر یو مسؤلیت یا د ټولنې د رسمي مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم ته روزي له کوره بهر بل یو مور ورسره ده. د نارینه خون کې له لوري روزي یا هغه هم تر ډېره پورې د ټولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو خون چې فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه چې تاسو په نو ته راولي چې د اول نه تر درېمه یا درېمه تر شپږمه په خپل په پیداستو کې موږ یې حال ده چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو عقدهیي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو د لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ول افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکتر لګا یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فاره لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان څخه وستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې در کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي. د ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمانو د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی ک د مجلو اڑخت پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خطا ست پښتنه خپل جواب هم کړه او زب یوازې په دې باندې پرځه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د دې لنګ لري چې بیل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا هغه کرښه کې ورته شرحه شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د سرو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې وضعیې ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړه ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وته
ازادي رادیو .com